ترانو اوریدون که السلام علیکم دا ازادي رادیو دی خبری مجله ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس وی د افغانستان حالات مخ په خرابېدو دي جوزف بوریل نن په بروکسل کې د اروپای اتحادیه د پراختیایي وزیرانو د غونډې په درشل کې وویل
افغانستان where things are not going well worst
د افغانستان د وضعیت په اړه به خبرې وکړو هلته چې ډېر موارد سمې خواته نه درومي د بدترېدو لور ته روان دي په تېره بیا د ښځو او نجونو لپاره یو کال وروسته به د افغانستان حالات لا خراب شي تر دې وړاندې د اروپایي اتحادیې چارواکو پر ښځو د بندیزونو په خاطر اندېښنې ښکاره کړې وې طالبان افغان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي او اکثره ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کر به سبا سه شنبه د یو جکپوري پلاوی په مشي کابل ته لاړ شي په دې پلاوی کې به د مالیه سوداګرۍ وزارتونه او د غرس د پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې او پی آی ای یا د پاکستان د هوایي شرکت چارواکي شامل وي پاکستانی پلاوی به په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وویني دا پلاوی څو ورځې وروسته له افغانستان ته سفر کوي چې د دوه هیوادونو ترمنځ پر ډیورن کرښه نښتي وشوي د پکتیا ولایت په ډنډو پټانو لسوالۍ او د خیبر پښتونخوا د کرمې ایجنسۍ د خرلاچۍ د سیمې ترمنځ د تګ را تګ لار چې د وروستیو نښتو له کبله بنده شوې وه پرون بیرته پرانیستل شوه د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا فدرالي وزیر ساجد حسین توري پرون په سیمه کې د ډیورن کرښې د دواړو خواوو د قومونو په یوه جرګه کې ګډون وکړ او په ترڅ کې پرېکړه وشوه چې د دوو خواوو ترمنځ د تګ را تګ لاره باید فوراً خلاصه شي د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي چې د دوی د هوایي ځواک تخنیکی متخصصانو دوی نوري الوتکې هم ترمیم کړي دي د طالبانو د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوار رسمي رسنیو ته پاستولي خبر پانه کې ویلي چې د دوی تکنیشنانو دوی ای ان دوادش او ای ان شپږویشت الوتکې ترمیم او الوتکې چمتو کړي دي تر دې وړاندې هم خوار رسمي د ترکیه انادولو خبري اژانست ویلي چې دوی شاوخوا اوی الوتکې او هلیکوپټر ترمیم کړي دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 نړیوال جام سیالیو ته ووته افغانستان وروسته لدی چې له سریلانکا څخه د یوې لوبې په ګټلو لس پوینټونه او د بلې د لغوه کېدو په خاطر 15 پوینټونه ترلاسه کړل نړیوال جام ته لاره وموندله ټاکل شوې ده چې افغانستان او سریلانکا د چهارشنبې په ورځ په درېیمه یا وروستۍ مسابقه کې د یو بل سره مخامخ شي په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي چې په انستاګرام کې د مینوالو شمیر 15 میلیونو ته ورسید د پدې خاطر لخپلو مینوالو مننه کړې ده د پکتیکا ولایت د زیړو کولسوالۍ یوې ښځې شپږ ماشومان زیږولي دي د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دغو شپږو ماشومانو کې درې هلکان او درې نجونې دي د همداراز ویلي چې پرون یک شنبه له زوکړې وروسته ماشومان د ارګون ولسوالۍ روغتون ته د بیولو په مهال یو هلک او یوه نجلۍ مړه شوي او څلور نور اوس په روغتون کې د ډاکټرانو تر څارنې لاندې دي د ماشومانو د مور روغتیایي وضعیت ښه بلل شوی دی او د اوکراین او استونیا 15 سرتیری وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول شول چې د دوی بس له یوې لارې سره په لاتویا کې ټکر شو د دې پیښې په اړه د استونیا راډیو تلویزیون پرون خبر ورکړ دغه بس چې له تالین څخه ریګا ته روان و د استونیا د پوځ لخوا کرایه شوی و زموږ شخص له ازادي راډیو اوري زنی افغان شزی وای د ژغ پورته کولو حق ترې اخیستل شوی
هم د تحصیل او تعلیم نه منې کړی دي هم له کار نه منې کړی دي او هم له ګرځیدنې
د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای د رسنۍ او د ستونزو په اړه له خبريالانو سره کتلی خو یو شمیر خبريالان وای
سانسور ډیر زیات دی خبريالان آزاد لاس نه لري د مطالبه په نشر کې رسنۍ آزاد لاس نه لري
غنی افغان کورنۍ وای ځوانان اروپا ته په قاچاقي لارو کې ورک شوې دي
نو اکثره د قاچاقبران غوړې د غاویې 15 او ورځې په دې نفر باندې تیر سي ترڅو د جسد خخصې ته بیا د عمر در نه ورک سي
تر دې شی به د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اوسری رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښنی وی اوري. د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې دا شیبه د غانا او جنوبی کوریا ترمنځ مسابقه روانه ده. تر دې دمه چې لا لوبړی نیمایی ده غانا دوه ګولونه وهلي دي. داسې مهال چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین او په تړاو د افغان ښځو په ملاتړ په یو شمیر هیوادونو کې لاریونونه او اعتراضونه روان دي. په افغانستان کې د نن د ښځو د حقونو فعالانی وي د ژغ پورته کولو حق ترې اخیستل شوی دی. دوی وایي کورنۍ تر دې کچې تر فشار لاندې راوستل شوی چې دوی ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل د امید ظهیر مل په راپور کې.
د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان چې د محل په افغانستان کې دی وایي ورځ تر بلې په کور دننه د افغان جنو خوځو لپاره د عدالت غوښتنې غږونه مخ په ټپې دودي. دوی چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته څو ځل سړکونه واټونو ته راوتي او د جنو خوځو لپاره د زده کړو کار او برابرۍ لپاره غږ پورته کړی وایي اوس تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې له کوره د وتو حق هم ترې اخیستل شوی. د خوځو د حقونو یو فعال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مترزی میرمنی نیسی او زندانی کوي نور هیڅ میرمنی حاضر شوی نه دی چې لکوره وزي او د خدو لپاره عدالت غوړي. اوس یوازې په ټولنیزو رسنیو کې غږ پورته کیږي مګر نور څوک داسې جرأت نشي کولای چې لکوره وزي. زموږ د ډیرو کورنۍ مخ ته اجازه نه راکوي چې لکوره وزو او عدالت غوړو.
د خوځو د حقونو یو بل فعال هم چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شوی طالبان هغه نجونې او ښځې ځپي چې د خوځو لپاره حق غواړي.
شرایط افغانستان رقم شوده کې
د افغانستان شرایط داسې شوي چې موږ نشو کولای په لوړ غږ خپل حق وغوړو. هر چا چې غږ پورته کړی ځپل شوی. تاسو شاهدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نور ښځو په څیر چې غږ یې پورته کړی اوسنی حکومت وړي او وسو سره زنداني دي او معلومه نه ده چې چیرې دي.
طالبان واک ته رسیدو وروسته په ځلونو هغه معترض نجونې او ښځینې ولې چې د ښځو لپاره د زده کړو کار او برابرۍ غوښتنه کوله. له دوی ظریفه یعقوبی د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي. خو د تمنا زریا پریانی پروانه ابراهیم خیل نیروفر یازان او نږدې شل نور نجونې او ښځې د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوي. دا معترض نجونې او ښځې وایي د دوی د اعتراض او لاریونونو یوازینۍ موخه د افغان نجونو او ښځو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوي دي.
ټول بشر د غرب لاینه کونه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځانته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېره ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د ښځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منع شوی نه دی. خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوایې له څو محدودو دولتي ادارو پرته نورو ټولو کې نجونې او ښځې له کاره لرې کړي دي. په افغانستان کې دننه د نجونو او ښځو لپاره د عدالت غوښتنې په اړه خاموشي داسې مهال ده چې پرون بیا په لندن او کاناډا کې د افغان ښځو په ملاتړ پراخ لاریونونه وشول. په لندن کې د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم یو لاریون کې ګډون وکړ او وی ویل د نړۍ مشران باید غلي پاتې نشي او د افغان نجونو او ښځو غږ واوري او ډیر څه ورته وکړي.
د افغان ښځو خلاف د بندیزونو خلاف د مظاهرو راپور مو واوریدو. په د دغه مظاهرو یو تنظیمون کې شینکی کډو خیل ده چې په کاناډا کې اوسي هغه د ښځو خلاف د محدودیتونو په باب خپل نظر داسې څرګند کړ.
هم د تحصیل او تعلیم نه منې کړې دي، هم له کار نه منې کړې دي او هم له ګرځېدنې یا له ژوند له چارو نه، یعنې اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بالکل مېرمنې ورځ په ورځ حذف کېږي او دوی فکر کوي چې دوی بالکل درست کار کوي دا مطابق د شریعت او د غوړې په شکل توجیه کوي.
فکر کوي په دې شکل باندې فشار ممکنه دی او آیا ځواب به ورکړي بالاخره که څنګه؟
ځکه په دې باندې طالبان کوم عکس عمل کوي کنه کې به د دوی پر مربوطه، اما کم از کم باید پوه شي چې د افغان مېرمن لپاره دغه کړنې قابل قبول ځکه یو تاریخواله ده. د ښځو د بشري حقوقو نقصېدل دي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کول دي. همدارنګه دنیا ته غواړي چې وښایي چې ګوره دنیا ولې په داسې کړنو په مقابل کې خاموشه ده، باید د افغان ښځو حمایت وکړي.
شینکی کډوخیل به
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي تیرو درونیو کې د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره په ګډه د رسنیو او خبریالانو اوسنۍ ستونزې له نږدې لیدلې او اورېدلې دي. د دې وزارت ویندوی وایي هڅه کوي چې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې شته خنډونه پای ته ورسیږي. له بلې خوا یو شمېر خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي اطلاعاتو ته د لاسرسی کم شوی او ترخواه د پیشو خبری پوششم خورا ستونزمن شوی ده. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت چارواکو د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره په ګډه چې د همدې وزارت د رهبرۍ لخوا ټاکل شوی نږدې درې اونیو کې په افغانستان کې لزنیو تصویري غږیزو او چاپي رسنیو لیدنه کړې. د دې وزارت وایان عبدالمتین قانی رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي د پلاوي د خبریالانو رسنیو ټول ستونزې اورېدلې او د حل په لارو چارو یې بحث شوی.
مقصد از این حیات
لدی پلاوي زموږ هدف دا و چې یو اړیکه جوړ شي، ننګونې واورېدل شي او د حل لپاره د رسنیو له استازو واورېدل شي او حل لارې ورته پیدا کړو.
قانی زیاتوي دوی اطلاعاتو ته لاسرسی او تر خوا د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي او غواړي خبریالانو او رسنیو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دا ژمنه داسې مهال کېږي چې د طالبانو اوسنی رژیم اطلاعاتو ته د لاسرسي په محدودیت، د خبریالانو په خپل سرې نیونې، د خبریالانو په کارونو کې په لاس وهنې او فشار راوستلو تورن دی. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان او رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي په افغانستان کې خبریالان له خورا ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ټولو نیوز خبریال عمران دانش وایي اوس مهال اطلاعاتو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې د پیښو خبري پوښښ هم خورا ستونزمن شوی دی.
یو نیم کال کې همدارنګ سانسور ډیر زیات دی، خبریالان آزاد لاس نه لري، د مطالبو په نشر کې رسنۍ آزاد لاس نه لري، نشي کولای په هغه ډول چې اړتیا ده د افغانستان اوسنیو حالاتو ته پوښښ ورکړي.
په نورستان کې د الینا راډیو مسؤل شیر احمد احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې مالی ستونزې او خبریالانو ته ورپېښ غواښونه بیا جدي بولي.
ځینې وخت تهدیدونه هم وي، خبریالان تهدیدېږي، د هغوی شخصیت ته صدمه رسیږي یا وژل کیږي یا بندي کیږي، نو دا تهدیدونه دا مشکلات ستونزې شته دي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټیانې مسؤل ظریف کریمی بیا هیله کوي چې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې راپورته شوی لوی ستونزې حل شي.
هغه ستونزې چې نن سبا ورسره په افغانستان کې خبریالانو او رسنۍ مخ دي، د خبریالانو نیول، زنداني کول او له بل طرفه بیا د خبریالانو ځاني خوندیتوب دی. تر ټولو مهمه کاري موضوع چې ورسره خبریالان مخ دي، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمی دی.
که څه هم معلومات ښیي چې وخت له طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته زرګونه ښځینه او نارینه خبریالان بینندي شوي، ډېرو نورو یې وطن پرېښی او دغه شان لسګونه رسنۍ تړل شوي، خو د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت شمېرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې درې سوال لس کورنۍ او څوار لس بهرنۍ رسنۍ په دوامداره توګه فعالیت کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندوز د قلعه سال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له کبله په وخت روغتون ته خپل ناروغان نشي رسولی.
د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د امو د سیند پر غاړه د پرتې قلعهزال ولسوالۍ د اوسیدونکو له ګڼو ستونزو یوه هم د سړک خرابوالی دی. د یادې ولسوالۍ یو اوسیدونکي غازی محمد ازادۍ راډیو ته وویل د یاد سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولای.
د سړک غټ مشکل دی، ټول خلک ورسره په مشکل کې دي. مشکلات دغه دي چې هر مریض مونږ ته پیښ شي، مونږ مریض په درې ساعتو څلور ساعتو کې نشو ډاکټر ته رسولای، او داسې هم پیښې راځي چې د مریض مړ شي او حلاکت ته ورسیږي. اولې په دې چې یو ساعت لاره ده، تقریبا تر یو ساعت نه اضافه لاره نه ده، او مونږ دغه یو ساعت لاره تقریبا په درې ساعتو کې طی کوو.
د قلعهزال ولسوالۍ د عمومي سړک په خیدل د دې ولسوالۍ د خلکو د اوږدې مودې هیله او غوښتنه ده چې تر اوسه نه ده پوره شوې. د نوموړې ولسوالۍ د اختیپې بازار یو اوسیدونکي عبدالستار ازادۍ راډیو ته وویل
سړک خراب، حالت مردم خراب،
سړک ډیر خراب دی، خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کرزي د حکومت پر مهال یو ځل پرې جغل اچول سوی و، بیا ورته هیچا پاملرنه ونه کړه. له کوچنیوالي زما هیله دا وه چې زموږ د ولسوالۍ سړک به یوه ورځ په اساسي ډول ورغول سي، خو زما عمر له پنځوسو کلونو واوښت خو سړک جوړ نه سو.
دوی انتقاد کوي په تیرو شلو کلونو کې په وار وار دوی د دې ولسوالۍ د سړک جوړېدو غوښتنه کړې، خو یوازې له دوی سره ژمنې شوي او عملي شوي نه دي. غلام قادر چې له شل کالو راهیسې د قلعهزال کندز ترمنځ موټر چلوي وایي
دا خپې لاره ډیره خراب ده، دغه ریګ دی ریک موټر بند پاتې کیږي. داسې ورځم شوی ده چې سیاسره راسره و راغلی یم او سیاسره په اولادت باندې مریضه وه او په ماښام دا مریض مې راوستو په ریک بند پاتې شوم. نو که چېرته لاره جوړی نو زه په نیم ساعت کې دلته راځم، نو په یو ساعت کې ما سیاسره دلته راورسوله شپخانې ته.
45 کلن بسم الله چې د قلعهزال کندز ترمنځ پر غځېدلې سړک موټر چلوي ورته خبره کوي.
سړکای ما مردم خراب است، دا 12 سال پیش جوړ شو، هر چقوری است.
د لارې پوښتنه م کوه، د لارې خرابوالي لامل هر پیره زموږ موټر اوارس کوي. پر وخت کندز ښار ته نشو رسیدلې. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د قلعهزال ولسوالۍ سړک په پاخه او اساسي ډول ورغوي.
خو له دې وړاندې په کندز کې د طالبانو سیمیزو چارواکو ویلي وو چې ډیر ژر به د قلعهزال ولسوالۍ د عمومي پل او د سړک بیا رغونې چارې پیل شي. د دغې ولسوالۍ خلک وایي د لویې لارې خرابوالی پوهنه، روغتیا، برېښنا او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو شلو کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې.
له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د چلن په اړه د یو افغان احمد ضیا فیض کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی له تیرو څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې بندي دی. د افغان د نومبر په 6 خپلې کورنۍ ته په یوه لیک لیکلي دي چې د نه خوړو اعتصاب به وکړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
من سیاسر به خدا خود من مریضم، از اون وقتم شیا و روز گریه کدوم کاری دست منم.
ده احمد زیا فیض مور عزیز گل فیض وای شپگ میشتی که گی چیزوی پاکستانی پولیسونی ولی ده نمواری وای زوی چه موده ده مخکینی جمهوری حکمت ده کورانه چار وزارت سلاکارو چه ده طالبانو لخواله چوزه لگو خلکی دو روز تا پاکستان تلال. ده احمد زیا فیض مور از ادی رادیو تو ویل زوی لویزی پر تا پاکستان تلالی و او حل تا الانور افغان کدوالو سره ده خپل برخلیک معلومولو بخاطر اعتراض کردی و چې له همدې عمله د پاکستانی پولیسو له لورې زندانی شو.
هیڅ حرکت بی ځای نه نکنه،
هیڅ بی ځای حرکت نه دی کړی چې خدای مکړه په پولیسو یې برید یا هم کوم بل کار کړی وي. یوازې دا ویل چې ملګری ملتونه او د بشري حقوقو بنسټونه د زموږ انساني حق راکړي. موږ هم بشر یو، موږ هم انسانان یو، تر اوسه نه دی خوشی کړی. وایي ورشي ویزه راوړي، هغه نو په دې وضعیت کې ویزه لکومه کړی.
خسته جان عزیز کده
احمد زیا په خپل هغلی کې چې د نومبر په 6 خپل کورنۍ ته لیکلی ویلی دی چې د نه خوړلو اعتصاب به وکړي. د احمد زیا فیض میرمنه حنیفه فیض هم وایي چې د ژوند ملګری لکوم جرم پرته د پاکستانی پولیسو لخوا زندانی شوی. هغې ازادي راډیو ته وویل چې اوس په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي.
دولت پاکستان تنها استاد به زندان نه اندخته.
د پاکستان دولت یوازې استاد نه دی زندانی کړی، بلکې د هغه یوه ښځه او 15 ماشومان هم زندان ته چولی دي. موږ اوس په داسې یو ځای کې یو چې بهر وتلی نشو، اولادونه مې درس نشي ویلی او کار هم نشي کولی. په یو بې برخلیک او بد حالت کې ژوند کوو. هره شیبه اولادونه خپل پلار غواړي او د شپې په ژړا ویده کیږي.
حنیفه فیض د خپلو ماشومانو ویډیوګانې هم له ازادي راډیو سره شریکې کړې چې د پاکستانی پولیسو له زندانه د خپل پلار د ازادي دو غوښتنه کوي. د احمد ضیا فیض کورنۍ له ملګرو ملتونو غواړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د احمد ضیا فیض وضعیت ته توجه وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو او زندانی کېدلو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویاند ضیا احمد تکل څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ترلاسه کړي او په دې اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې د دوی سفارت د ستونزې د حل په برخه کې کار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین تر ټولو په لوی ښار شانګهای کې سلګونه مظاهره چن او پولیس په شخړه اوښتي. دغه شخړه تیره شپه داسې مهال رامنځته شوه چې په چین کې د کووید 19 یا کورونا د سختو محدودیتونو پر ضد مظاهرې د درېیمې ورځې په مخه روانې وې. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی ناوروي.
د چین په تر ټولو لوی او د نړیوال سوداګرۍ په ښار شانګهای کې دغه مدني حرکتونه په تیره یوه لسیزه کې چې ولسمشر شي جین پینګ واک ته رسیدلی بې ساري بلل شوي دي. په ټول چین کې خلک د ولسمشر د هغې تګلارې په اړه ناهیلي دي چې نږدې درې کاله وړاندې یې د کورونا د سفر کولو په تړاو لاسلیک کړه. د نړۍ په دغه دویم لوی اقتصادي هیواد کې لا هم کورونا ورځ تر بلې خلکو ته درانه تلفات اړوي. رویټرز خبری آژانس د یو مظاهره کوونکي خبرې راخیستي چې ویلي دي:
دلته د دې لپاره راغلی یم چې له هیواد سره مې مینه لرم، خو خپل حکومت مې نه خوښیږي. زه غواړم آزاد وګرځم خو نسم کولی. زموږ د کووید 19 تګلاره یوه لوبه ده، په علم او واقعیت نه ده ولاړه.
پر شانګهای سربیره مظاهره چان پرون یک شنبه د ووهان او خینګدو ښارونو سړکونو ته هم راوتلی وو، او په پوهنتونونو کې محصلانو هم د شنبه او یک شنبه په ورځو مظاهره وکړي. نن سهار د ورځې په لومړیو ساعتونو کې شاوخوا زر مظاهره چان په پلازمینه پکینګ کې د لیانګما سین پر غاړه راټول شوي وو، او ویلي ماسک او نور محدودیتونه نه مني. چین کې مظاهره وروسته تر هغه پیل شوې چې د پنځم په ورځ په اورومچی ښار کې پر یوې هستوګنیزې ودانۍ کې اور لګیدنې لګ تر لګه لاستنه ووجل. خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د دغو تلفاتو لامل د کورونا له کبله وځ شوی قرنټین وباله. فرانس پریس خبری آژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای کې چیرته چې مظاهره چان راټول شوي وو او د سیاسي ازادۍ غوښتنه یې کوله، نن لګ تر لګه دوه تنه توقیف کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان کورنۍ وای ځوانان اروپا ته په قاچاقي لارو کې وشل شوي او دوی بیرته په ډېری سختۍ جسدونه ترلاسه کړي دي. د دې ځوانانو د کورنۍ غړي وای په وطن کې بیکاری او د واکمن نظام لخوا محدودیتونو د دوی ځوانان اړ کړي چې وطن پرېږدي او قاچاقي سفرونو ته مخه کړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
آصف خان د پکتیا ولایت اوسیدونکی وو چې په وطن کې د بیکاری لامل اړ شو اروپا ته د تګ نیت وکړي، خو د ترکی او یونان ترمنځ په ځنګلونو کې نادرکه شو. د آصف خان د ترزو علي احمد درویش ازادي رادیو ته وویل قاچاق پر هغه په ځنګل کې په دې خاطر یوازې پریښی وو چې نورې پلی مزل نه شو کولی. د درویش په خبره قاچاق پر آصف خان ته یوازې یو بوتل اوبه ورپریښی وې او نورې د خوراک لپاره هیڅ هم ورکړی نه وو، چې له همدې امله یې په ځنګل کې سا ورکړی وه.
کی بچیری وی خو چون مور بیچاره ډیر بد ورزی کولی او په دې کوشش کې دا پیدا کی، نو دغه ته مجبور کړ ټول زیات څو ګرځو ډیر څو ګرځیدو. اخرم چې قاچاقبر پیدا کړي غیلی سرور دې سړی سره ما تماس نست مورته تا نو دومره وخت دغه اوال وی چې څه سوال نه ور کړی نه چاته دغه دی ویل زه ان شاء الله دا به پاک کی بندي به او دغه سده دغه بهانه جوړولې بهانه دې ته جوړولې د اروپا ز فکر کومه چې کوم سیستم د کپنځاو او ورځ پورې دې کوم مړی وارث پیدا نه سی بیا دوی خپل خخی، نو اکثره د قاچاقبران غوړی د غاویا 15 ورځې په دې نفر باندې تیر سی ترڅو د جسد خخ سی بیا د عمر در نه ورکسي.
درویش وای یو خپلوان چې د جرمني تابعیت لري د ترزوی پسې د ترکیه او یونان سرحد ته ورغی او لڅو ورځې لټون ورسته د هغه جسد پیدا او بیا په ډیر سختۍ افغانستان ته ولیک دو. علي احمد درویش قاچاقبران ګرموی وای کڅه هم غوی لزوانانو ډیر پیسې اخلي او هغه ته قاچاقي سفر ډیر اسانه خی، خو په لارو کې که بیا ځوانان مري هم دوی په کیسه کې نه وي او ډیر کله یوازې پرېږدي. خو دا یوازې آصف خان نه دی چې د دې مرګونې لارې خوراک شو، بلکې ډیر نور افغان ځوانان هم په دې قاچاقي لارو کې له ګړنګونو لوېدلي، په اوبو کې ډوب شوي، پولیسو غلو او قاچاقبرانو ویشتلي او یا هم د سفر سختیو په نیمه لاره کې پرېښي او هملته یې د خوړو او اوبو د نشتوالي له امله سا ورکړې. تازه په ټولنیزو شبکو کې د یو بل افغان ځوان د مرګ خبرونه هم خپاره شوي چې اروپا ته په قاچاقي سفر روان و. د دې ځوان د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل تر هغو یې چې جسد کورنۍ ته نه وي رسېدلی نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي، ځکه پلار او مور یې خبر نه دي او نه غواړي د جسد له رسېدو مخکې په کور کې د ژړا او فریاد غږونه پورته شي. نوموړي له ازادي راډیو هم غوښتنه وکړه چې په راپور کې د یاد وژل شوي ځوان نوم وانخلي چې د کورنۍ نور غړي یې خبر نه شي. د افغان خیریه بنسټ مشر ډاکټر زیو رحمان زیا چې دا محل په ترکیه کې دی له حکومت غواړي چې ځوانانو ته په وطن کې د کار او ښه ژوند فرصتونه برابر کړي چې دوی قاچاقي سفرونو ته اړ نه شي. نوموړی دغه شان له ځوانانو هم غواړي چې په لوی لاس ځان د مرګ خولې ته برابر نه کړي.
دا په دې باندې نه ارزي چې یو څوک ځان د مرګ خولې ته ورکړي. د لوږې ادارې چیرته جوړې شوي نه دي. دا بچیان باید په ناقانونه لاره باندې د هېواده بهر نه شي او زموږ ځوانان باید تلف نه شي. هر ورځ داسې ځوانان ګورو چې هغه په قتل باندې سړی نه مړیږي هغه یې تلف کیږي.
که څه هم کره شمېرې نشته چې څومره افغان ځوانان په قاچاقي سفرونو کې وژل شوي، خو د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM د جمعې په ورځ ویلي وو چې په تیرو اتو کلونو کې، یعنی له کله یې چې د بېدرکه شویو کډوالو پروګرام پیل کړی، 50,000 کسان د کډوالۍ په لاره کې له ژونده بې برخې شوي دي. د دې ادارې په وینا د دې کسانو هویت معلوم نه دی. د لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویان پیټر کسلر هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس هم زیات شمېر افغانان له خپل هیواده تښتي. کورنۍ وایي په افغانستان کې ناامني، بیکاري او د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د دوی ځوانان قاچاقي سفرونو ته زړه ښه کړي. خو طالب ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د کډوالو ملاتړو بنسټونو او اشخاصو تل له ځوانانو غوښتي له داسې سفرونو چې سل او زر خطرونه پکې دي ډډه دې وکړي او پر ځای دې له قانوني لارو نورو هیوادونو ته سفر وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15,090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. یوازې په تیر یو میاشت کې د کندهار میرویس روغتون ته په خوارځواکۍ اخته 240 ماشومان وربړل شوي چې زیات شمیر د لوږې له امله خوارځواکه شوي دي. په دې اړه د راپور واوري.
د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان وارد دی ورشته هر برت په 1975 په خوارځواکۍ ناروغي اخته ماشومان راول کیږي. زرمینه د امحال د میرویس روغتون د کوچنیانو په وارد کې د خپل دوو هغه ماشومانو سرتناسته د چی په خوارځواکۍ اخته سیبي. هغه چې د ماشومانو د لوږې مجبوریت په سر اخستې وای، ماشومان دا مهال په بد وضعیت کې بستر دي. روغتیایی چارواکی وایي په دې وروستیو کې دغه ناروغي په ډېرېدو ده. ان تر دې چې د ماشومانو په دې وارش کې پر یوه وخت دوه ماشومان پر یوه بستر پراته دي. د روبینې لور چې د خوارځواکۍ لامل کړي جوایي د کمزوري اقتصاد لامل خپل ماشوم ته ارزان بې او د ټیټ کیفیت لرونکي شیدې ورکولې چې بل اخره د حالت ته ورسېده. د کندهار د میرویس روغتون مسولان وایي په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی. د میرویس روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي یوازې په تیر یو میاشت کې 240 په خوارځواکۍ اخته ماشومان بستر کړي دي. ډاکټر صدیق وایي ټیټ اقتصاد روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او د تغذیه په اړه د کورنیو کمه پوهه په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتوالي لاملونه دي.
په تیر میاشت کې 240 کس مریضان په سوی ته راځي کې بستر کړي وو او دا چې بل علاج دا هم دی چې اوس څه غریبي دی راسره ده، ځکه اکثره خلک چې دي هغه وظیفې نه لري، کاروبار کمزوری دی. نو چې کاروبار کمزوری سي وظیفه نه وي خو نو پیسې هم نشته، نو په کور کې غریبي او فقر راځي او که په متوسطه اندازه د کور غذا تامین نه سي نو کوچنیان سوی ته غځي ته ځي.
په هیواد کې د بیکاری او فقر د کچې د لوړوالي لامل نړیوالو بنسټونو د لوږې د لوړې کچې اټکل کړي او دغه هیواد سره د دوامدار بشري مرستو ژغ کړي. څو ورځې وړاندې د سیف د چلن موسې د یو راپور لمخې په افغانستان کې د جنوري لمیاشتې را په دیخوا د خوارځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمېر 40% زیات شوی دی.